په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست. پیل د دې سات په خبرونو کو. د اوترش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوترش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مئی میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي، خو یادونه کوي چې د اوترش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوترشي ورځپاڼې ستانډرد چې لومړی دا خبر ورکړو وایي چې نیول شوی کس یو ښي اړخی توندلارې متقاعد نارینه او عمر یې له اتیا کلونو لوړ دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په مئی میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 222 اصلي روغتیایي مرکزونو سره د 440 ټونه طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره دا مرسته داسې مهال کوي چې په ډیرو ولایتونو کې خلک له روغتیایي خدمتونو څخه شکایت کوي. د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې او متیل ارزانه پیرلی او په بدل کې د چین پیسې یوان ورکړې دي. هغه رویټرز خبري اژانس ته د تیلو د بیا او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تېرې یکشنبه په ورځ کراچۍ ته رسیدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ شوی قرارداد له مخې به روسیا 100,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسیدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لار پرانیزي. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفسک سیمې په کریوه ری ښارګوټي کې د استوګنې پر یوه ودانۍ لګیدلې چې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. د کریوه ری ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې لشلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ودل شوی دی. د ویلکول په وینا ښایي 15 نور کسان هم لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو ځل بیا روسیه تر روسي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې تر روسان به ونه بخل شي. په پام کې راشي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لړۍ کې خپل دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9:30 پیلېږي. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. له بل خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د دم سپارښتنه ورته کړې ده. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي لغږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی ماسي کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات عرضه کول، یعنې کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه
یو شمیر افغانان هیله مند چې د هغې نوې تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړې هغې هېواد ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
هیله لرو چې هغه افغانان چې اوسمهال په درېیمو هېوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هېوادونو څخه وباسي او امریکا ته یې ورسوي.
دا به هم واوري چې په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له کبله اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښت مخه کړې ده.
لس جریب په تریاکو سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډېر دوستانو کرلې ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نغږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسؤلین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېده چې پر دې هم محدودیت ولګېده. تر دې وړاندې هم د رسنیو له لارې د موسیقي غږول او په شخصي موټرو کې د موسیقي اورېدل منع اعلان شوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خاوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو له خاوندانو غوښتل کېږي چې د موسیقي غږول بند کړي او له غوکړنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خاوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې دغه موضوع جدي ونیسي. په خو دغه وزارت په لفظي ډول د ودونو په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو له راوستلو څخه د ډډه کول ویلي وو او د نارینهوو په تالارونو کې د موسیقي غږول هم منع وو، خو اوس په تالارونو کې ښځینه برخې هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالار مسؤول محمد فهیم ایوبي ویل چې تېرې اونۍ د طالبانو د حکومت لخوا د ودونو د تالارونو د اتحادیې لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشوې. هغه وایي د واده مراسم باید د دود او دستور له مخې په موسیقي او خوښۍ سره ترسره شي او د خلکو د خوښۍ مخه باید ونیول شي.
د ودونو محفلونه په خوښۍ او ښکلو دودونو ښایسته وي چې باید ترسره شي. دا له موسیقي پرته امکان نه لري. پخوا به د نارینهو په برخه کې ژوندۍ موسیقي وه، خلک په شوق راتلل. له هغه وخته چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډېر کم شوي دي.
پام دی الګدی کابل یو اوسیدونکو وایي چې ودونه او د خوښۍ مراسم باید لساس او موسیقي سره ترسره شي.
نشاب در روسیه یکی از دوستا رفتم که
تیر شپه د دوستانو دوه واده او محفل ته لاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. لساس او سرود پرته واده د ختم او خیرات په څیر وي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوند ور نه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرې اونۍ په هرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غږول کېږي. که څه هم پخوا په دې ولایت کې هم د نارینه وو په برخه کې موسیقي نه غږول کېدله. په همدې حال کې د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غږولو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اکف مهاجر نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی په رسنیو کې د موسیقي غږول او بیا په رستورانتونو، مسافروړونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګېده او په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول او ډیری له افغانستانه وتل او یا یې نورو کارونو ته مخه کړه.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
ازادي راډیو اوري. د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هېواد مرستندوی ادارې کولی شي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
زرلخته د کندهار اوسیدونکی دی. کونډاو د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ته. هغه همداسې مهال چې لا دې یو وخت ډوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي. بېوزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده.
ورور علاقه ده، دا بل چا په لاس څنګه ورکړم؟ دا ټوکر ساتي شاید
په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د سی یو څلوېښت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنېږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی، هغه څه چې د دې هېواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه، د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي موسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د دولس تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی یو څلوېښت لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې، یو شمېر سناتوران یې په زند او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي دا سناتوران د دې بهیر درونتیا، حساب ورکونې او په زند عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هېواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت یې جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هېواد مرستندویه مرستې کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسالله د مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې اغېزناکې وي او که اوس بیرته پیلېږي هغه به څومره مؤثرې وي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه دی د خپل ملک دی چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. د په اساس د سیاست خارجي کې مدې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یې جنایت دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندي. خو بیا بل اړخه کې دوی تیر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجای سوی او کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې څه آسیب پذیره او دوی یعنی پذیرها کسان کاناډا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. موسسات خوشحال کاله کې ډیر ظرفیت پیدا کړی دی، یعنی ښه ظرفیت لري لکه حکومتونه غوندې کولی شي چې خدمات ارزه کړي خلکو ته. ډیر موسسات دي چې کاناډا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک وکړي افغانستان ته، دوی سره کار هم کړی دي، پارتنرشپ کړی دي، دوی پروژو تطبیق کړی دي، هم حسابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دی او دوی سره اعتبار هم لري. او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محسق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې د تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملاله خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنې ځینو ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نه سوین افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي په اساس دوی خپل هم جدي اقدامات کړي دي. یعنې د کومکونه چې دولتونه کوي دوی ته دوه بادرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه، یعنی دوه بخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی درش میلیون نه ډېر خلک دي چې هغوی متاسفانه نن سبا ډېر په فقر وضعیت سره مواجه دي او اکثریت آسیب پذیر دلی چې دي ماشومان دي او ښځې دي، خصوصا ښځې چې پخوا کار کوه وظیفه یې درلوده خپل وظیفه یې له لاسه ورکړی دي. اکثر ښځې بې سرپرست او همدغه بې سرپرست ښځې نو د خپل د کور نان آور و متاسفانه چې دی کار واخیستل شو او د فقر تعداد د افغانستان کې متاسفانه اوج ته رسیدلی دی. بیکاری او فقر دوه غټ چلنجونه دي چې نن سبا افغانان سره مواجه دي او دغه بخش کې دولتونه باید تفاوت قایل سي، ځکه چې یو حاکم دلی دي چې هغوی تحریم باندې مواجه کېږي هر شی کېږي، خو هغوی پلاس کې دي افغانستان شتمني پلاس کې دي، هغوی آسیب پذیر هم نه دي.
له مدني فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستي اقدام په باب مرکه و. د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې د کاناډا مرستندویه ادارو ته اجازه ورکوي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر یې له 80 کلونو لوړ دی. همداراز ویل شوی چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په اتیا اومه لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. نور بل احمد تکله واورو.
د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړه چې دا اوتریشی په می میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو اونیو راهیسې بندي دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته یې دې ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړي او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اوتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړوي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچني ښی اړخی بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اوتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوتریشی د افراطي ښي اړخو په یوه مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اوتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اوتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اوتریشي هویت نه دی ښودلی او په دې اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اوتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80مه میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغانان هیله مند چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانانو د تخلیې له ایتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د افغانانو د تخلیې ایتلاف له هغو 250 جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو په هدف کار کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپلو افغان همکارانو د لیک پروسې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ایتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې مرسته کوي. ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل،
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه، ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپلو افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي. موږ ژمن یو چې خپله دا ژمنه عملي کړو، لکه له دې ډلې سره په ګډه، او دا هغه کار دی چې موږ یې کوو.
ښاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه 90,000 ډېر افغانان امریکا ته لیږدول شوي دي. د افغانانو د تخلیې ایتلاف له هغو 250 څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي. د دې ایتلاف مسؤل شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل، که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیږد کې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا شته. په ورته وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکي مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ایتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 155 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې له مخې به د دې ویزې پروسه لنډه شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتېدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپل نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده کړي یا کومه پرېکړې کړي یا کوم لاسلیک چې کړي دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولای شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هېوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هېوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتېدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته وویل،
د پرونی ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپله ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کیسونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې ډېر خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو دوی په خپل ژوند کې هره ورځ شاوخوا د ګرافیک ډیزاین ډېر کارونه ګوري او احساسوي. د کتابونو له پوښتیو رانیولې د دوکانونو تر لوحو لوګوګانو او دغه راز اعلانونو پورې. په دې راپور کې مو له یوه ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې دي.
د لید خبرو اترو متن او انځور لالارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي،
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو، ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو، د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بېلابېل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتاب کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې خط په خط کړل، او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لګ ډیر مې دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته، یو لیکوال ته هم دغه سي
افغانستان نه پیښور او کوټه پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختی ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي، ځکه خپله هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ژباړه چاپ شوی وه زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو، ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ډېره جالبه.
د یادونه ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد، ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپي خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
او د خبرونه په دې برخه کې به هلمند ته لاړ شو. په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجی کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجی د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده، او دوی ځکه کرلي چې د کوکنارو پر کښت طالبانو بندیز لګولی دی.
داودین کلن نور علی دی چې د خپل ځمکې په خړو بولو بوخت دی، او د سشکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نور علی خپل ځمکې ته تر ځمکې لاندې اوبه د لمریزو هندارو په مرسته راپورته کوي. هغه اوبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابره کښته سوي دي، او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورعلی چې د هلمند د ګریشک ولسوالۍ اوسېدونکي دی وایي لسګونه جریب ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خو دی وایي اوس یو ځل بیا باخت راویښ سوی دی، او د انجی کرکیلې ته یې مخه کړې ده، هغه چې اوبه کمې غواړي. دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي، او دغه راز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب پتاریا کو سر از مجب جریب انجنو برابر ډیر دوستان کر لید. شخصا از ما خپل د ناست ولاړ ملګرو دا 15 کال کیږي چې کر لید، چې کور ودان زموږ په خله اعتبار کړي. دا د زموږ سره یو سپینډر اجازه غدا د سره د 44 جریب 6 کال کښ کړي دي. از ما خپل نور دوستانو دا کښ کړي، یاري ان شاء الله چې زموږ د شرکت ته د دې تخم او نال توزیع سوی دي. زما فکر تر 2000 جریب اضافه
د هلمند په للمي او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غوړېدو په حال کې ده. د جی ټی بی بټي پاڼې شین رنګ لري، او شاوخوا 500 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټي چې په درملو، عطرو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، آن د هین یو شمیر خلک په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی، او دا هم په خپل ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی. دی وایي د هنجی د کښت له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی، او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهار څه یو سړی لمونځ وکړي، دې کار ته ودرېد، بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیشوي، امې ټولوي. دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده، ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده. دا لکه نیش د تاریاکو چې دی، دا تقریبا په 15 باندې عمل کیږي. د هغه څه باوجود په $40 کیلوم ټولېږي. د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15,000 افغانۍ دی، او مزدوري ده.
انج هنګا یا نغوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده، چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آبو هوا د انج د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري، او د انج کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی، او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجی کښتونو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بېلابېلې مرستې هم کړې دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بېلابېل طبي بوټي او نباتات لري، او دغه بوټي په دودیزه توګه د خلکو